مینے کے تابا. السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې د اختر په دوه ورځو کې چې باندې درې سوه طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نمونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي. د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لیدې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو، احمد تکلی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې درې سوه اوولس نور طالب بندیان هم په تیرو دو ورځو کې خوشي کړي دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کېږي بوکو حرام ډلې کړی، لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت د نورو درې سوه اوولس طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزي زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر څلور زره نه سوه څوارلسو ته ورسېد. وروسته له دې چې د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د څلور سوه خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه څلور سوه بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دغه لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت درې سوه اوولس بندیان د ښه نیت، اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشي کړي دي. د دې اقدام په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی، او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي. خدای زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو څلور سوه بندیانو خوشي کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشي کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼې کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې. د خبر پاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې دیارلس کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي. د حملو شاوخوا دېرش زره کسان وژلي دي، او د نایجیریا، کامرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپل مينو پریخودو ته اړکړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوخته چې په 2014 کال کې د یو خوانځي 216 د کون کې نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا سل نجونې له حمله دره کړي او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحد ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمهد ملاتړ کاو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنی اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو ډیر شو هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوی. د متحده عربي اماراتو برکه برېښنا کوټ 4 ریکټرونه لري او 15600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. دولت تازه د طالبانو څبان د 300 زندانیان پرخي، خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشکې دوی لانجه را ولاړ شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. یا هم یو
دفاع وزارت وایي پردایش د فعالیت کړي تنګه کړي خو کتون کې شک پر لري.
ما په قیده د داعش د منځورل په دون سادهګي هم
دا په داسې حال کې ده چې پرون دغلته د داعش د خراسان څانګې استخباراتي مسؤول ووژل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنګونه تازه و. ننګرهاریانو له ښاره لرې سیمو ته مخه کړې وه.
ننګرهار کې هر ورځ اختر
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا او بعد د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي د ورکو عزیزانو او انصاف په لاټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشې کېدل یې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشې شوو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشې کړي. تفصیل له کابل د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاری وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 تنو نویو خوشي شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي سوګ نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان لاختره مخ کې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره ټول شمیر سلور زره او نه سو سور لسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د خنیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې سلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامدار اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسب او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي،
وخت رسیده تا خشونت او جنگ توقف پیدا کړي.
د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلی سره مخ شوی دی، که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل یې بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی یې وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړله. په ټوله کې افغانستان کې داعش ماته خوړلې. په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان یې ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوي خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځوړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د سولو او بریدونو او چاودنو مسولیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د سور په درويشتمه د کابل د برچی سیمې په ملي سلبسریز روختون باندې په ډلې برید کې وویشتنه ووژل شول او دوه ویشت نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغه کم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغه به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخ کې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولی دي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پرې د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورتا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټول مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنون کې باری عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوی نادر د امنیتي چارو شنون کې باری عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سول نه وي کړی دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت
وکړي. ارسه به یو بل مسله غدا چې ضیاءالرحمن مشهور پاسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د نوړان د کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډیر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کیږي یا نیول کیږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدین او نپیژم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس په سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دی رالوېدلی. د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي، او شک نشته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوي دي، او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري عارض و چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخو هغه کسان چې په دغه جګړه کې ټپیان شوي او یا یې هم کورونه زیانمن شوي د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهار دغه راپور استولی.
د کندهار مرستيال والی یا جاغللې دستګری وای د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن یک شنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولدک کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلی دستګيري وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا په مشرۍ باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څه ګډ پلاوی هڅه راغلي دي. اوس د والي صاحب په مشرۍ د کندهار د ولایتي ادارې ګډو څو مسؤلینو سره په مجلس کې دي معلومات پلټنه کوي. دا وروسته بیا پکېته به ځي او بیا به دا وروسته د قضیه د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرد کرشه د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلي او د کورنۍ غړي یې وژل سوي او ټپیان سوي د حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
دا د غټ ډیر څه توپونه یې راغورځولي وو، هغه په دا کورو کې مشه جنګ و ټکان و، دوی راولاړ شوي وو په کور کې څوک نارینه نه و، بره په خواري پسې دوی د اختر شپه وو. هغه یوه مور مو پر کور باندې وه چې هغه راولاړ دي ګره په یوه خونه نه ایستلي، هغه ډیر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشتې وو. بله همسایګان شاخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشتې، هلته درې درې څلور خلو دانې مشتې وو.
ډاکټران کتلي پاسمانه کړې دي نور والله د دوه سو دردو سره ګسر کښېنستای نه ولاړه داسې دونه دتونه رئیس مستر وست سرات کوم سره شو وسنه ډاکټران به ځای ته وانهستې د خپل کندهار ولایت کوم سره شو کې نه موږ جوړ کړو.
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام ورسله غرامنځته سوچي. د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان په تاسیسات هجوم ورور. دا جګړه چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې 15 ملکی افغانان ووژل سو او شاوخوا تیاتنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاتې مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي لامل د پخوا پرتل لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت خواله یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلې وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکارا کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، هي اجازه تر کومور کړو په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې لخر لورو پروتوکلو تکړه کړی دی. ډیرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر لخر لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره ځي او ساتيري کوي. دوی وایي د پخوا په پرتلا د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لري پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوی د خار له شور معشور استړي شوی او له هم دی عمل ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعری جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنداری و برخه وي.
زترا کمور ګرم په خور ده ننګرهار کې هر او رزختار ده
ساحل هلال می وتند ننګرهار وای تو سیدون کې له خار له پارکونو لدی زین وړه کوي او دی واغ اطرافونو سیمه ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره فورم نه دی یو زیل تمیلی جوړوي او د محلي موسیقي نه خوند داخلي
هغه کومي خلګان سیمه چې د ولسوالیو کې دی هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللی شي یلته بندارونه جوړوي د پوخا په پرتلا په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو وشتو لسوالی من شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په خار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکری بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لري پرتې ولسوالۍ وګوري هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و موریدل چې په ننګرهار کې سږ کال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته یې د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیونو او اتو لکو اوښتی خو له دې جملې تر 1 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6 لکه او 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښتی او د مړو شمیر په کې تر 1 لکو 450 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 15 لکو واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3 زرو او 1350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیرې اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 50 میلیونو ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م قطار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا وبا ممکن تر ډیرې مودې په ټولنه کې پاتې سي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمني کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
پا
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري تشوي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې اونۍ په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څیړونکی لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دري ژبو چاپ شوي آثار لري او د غشند افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علم ګل سحر وایي چې خاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېنې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا دا چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازه د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته ورسیږي او عملته په کابل کې به دی په مشخص او معین هدیره کې عملته به دی دفن شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د خاغلی لایق د جنازې او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لایق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او پخوا یې په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لایق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینوي.
د خبرونې نیمای ته ورسید او اوس هم احمد تکل راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
افغان حکومت د نورو 310 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته استول شوی. ملي امنیت شورا وایي چې دا پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه او په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د لاسي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دا حمله بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې کړې او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر نیولی دی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهد د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټه پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ
جلبونه په سیور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپله ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسالې پوښتنه دې کړې، ورپسې ګرځېدلی
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې په ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي که نه؟ بانک مې څو ځلې معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات چې ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات نیولي دي، یعنی د دې په مابین کې مصافه به زه وایم چې یوه یوه نیمه میاشت وخت تېر شوی وي.
تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد دی پاتې دی؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی دی، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه دې پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دی پاتې دی؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلې چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقاعد نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو، آن تر دې حده الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته. په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده، خو تذکیره یې لا راکړې نه ده. تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي؟
اوس خبره دا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هماغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکړي. سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه؟ خو په هغې باندې هم تقاعد دغه دی، تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی.
ښه، یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یې وکړه، څه بل مصروفیت هم لري؟
هېڅ مصروفیت هم نه لرم، فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو، تقاعد ته انتظار یو، تقاعد نه راکوي. فامیلدار خلک یو، سپین ږیرو یو، سل عوارض لرو، سل ضرورتونه لرو، نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو آخر موږ به بیا څه کوو؟
تاسو ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق دې حواله دي، او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي. بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده؟ په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله؟
والا کا پیزم روکیا پمدی شکل میں ریاست تقاعد یو کرمن نچ معلومات واخستو، آگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کے رات ہوئے چتا سو پیسہ والا دی ہتا دم رہے موویلے چ دن نوی کالم والا دی یا ہتا نوی کالم والا دی بیا ما زبان تا ورغلم بانک تا میں نفر ور ولی جلو میوان بانک تا پخوش کے میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو چتا سو پیسے نہ دی رغلی بیا یوا دفا نہ بلکہ سو دفے میں جو معلومات پکڑو او تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي. په علت یې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده.
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه. دوراني سه محترم، موږ ته اکثرا د ولایتونو نه تلیفونونه کیږي، خصوصا متقاعدین تلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال، څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی. دا پروسیجر څنګه دی؟ څه تدابیر پلانونه ورته شته؟
هو، موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کې استو مصرفتونو سره، هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو، تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو، د هغې بودیجې تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو. دا پروسه روانه ده، انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد هغه پکې ونیسي، زمینه پکې مسایل نه وي، انشاءالله څه د هغه ته مشکل ته اتمن موږ رسېدګي کوو.
او مرکز کې؟
مرکز کې مو مشکل نه لرو. مرکز کې موږ هماغه د تادیاتو د کوم چې موږ جدول د هغې مطابق د موږ تادیات روان دي. همدا اوس هم
دوراني صاحب تاسې وویل چې ولایتي ادارو سره مو تماسونه نیولي او کار مو پیل کړی، دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي؟
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره. دا خو پروس کال هم همداسې خلک پاتې وو، صرف پخوانی کلونه پاتې وو، څو هدفونه تادیه کړله چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو، اسنادونه هم سره وکتله. هماغه پروسه روانه ده، دا به انشاءالله زر باید مشکل حل سي. انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل تر ستګي وکړې څو
دورانې سب دا سوال به مشخص کما وغدا چې غلام غوست خوست نه ټلیفون کړو چې ما په معرف کې کار کړو تقریبا یو نیم کال کېږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستې
یو لکه شپږ پنځه زره متقاعدین لرو موږ تقریبا البته یو کار کې دی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي نو اتمان موږ په سیستم کې وګورو ستاسو موضوع دا مشکل ته رسیدګي وکړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د خوس لولایت د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي و چې د ورستیو دوه کلونو تقاوت پاتې دی او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دورانی وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل په وړاندې کولو سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې برالیتوب زما هیله ده. خوشاله یم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپلو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادې راځو ته یو پیغام پرې ګدم چې یو وخت شوی د مساکلا او ولسوالۍ اوسیدونکي د اختر مامو په نامو او اوسیدونکي دلته دا و اته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته دا ځل کور ول دینه نیم خبره د علم اپاس نه خلاص شوی. ما ټلیفون شمیره ده 0 0 4 5 5 2 2. سلام
السلام علیکم طلوع وردن کو سلامون حکمت الله هجران مغه هم له شه غزنی ولایت څخه یو نکار چې د غادي کونه د مزار دی دریدا او د غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلیدا نو هر ورځ د تاسو بیا چې ولاری د سکر د چم سر باندې ولاری کړو موږ چې ولاری دای وایسته کونه ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره باندې تماس ونیسئ. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 8 8 5 0 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 8 8 5 0 بل شماره در چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 0 چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 0 دا یو شته دی کونه ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مې د سرویس دی 5 0 0 0 کالو پورې نو د خسته ځوانه کړل د بغزنی ولایت کې اوسېږي کله هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی دا تمہاره علاج کوم تاسو اړ کې نیولای دا پیغام ده او خو از ځانو خبرو ته ځم دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د وښت کالو په دې خبرې مصر شراب یا نکور دا نه دی معلوم بل نوم دی لوانګ شي او نوم لوانګ دی اوس ما چې نه راځي تقریبا کابو مره اوس نو خپل شپه تو کار دار شي تقریبا دوه شکل زمو سره دی ما زه باز ابي راځي دا پیغام پرځم کې چې دوستانو کړي باندې تا کاورې ما سره دې پر نه ما شي شي پر اویا اتویش نه چلويش لو شو یو څه دې چې مې راځي دل بیا وایم شي پر اویا اتویش نه چلويش دا څنګه څنګه مننه کوم.
السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی، راغلی دی د کابل دی، دماغې توازن یم ډېر نه دی ښه، ورونه او قریبانو ته زه خبر ورکوم. په دغه شماره دې زما سره خبر وکړي، 00 00 2 شپېته 11 302 څلوېښت، تلیفون شماره یو ور بیا 00 00 2 شپېته 11 302 څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکې. زما پلار یار محمد نومېږي، یوه ورور نوم یې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پاین دی کریم دی. څه دا دېرش کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ و، فرجي کې جنگ زر نه درک سوي هم. وزه غواړم چې خپل د ورونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خورچه خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نو ذکر کړی. خدای آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې دغه شمیره ثبتوي ده چې زه تاسو ته لولم: 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یې ځل بیا تکراروم: 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووي.
السلام علیکم، زما سګولہ د زابل ولایت څخه پیغام درته ستاسوما. ما مزر ته یو ورځ وروسته د کارای د شه نامه د رازګل د رازنامه د میزه د داسول زیرا خبرې ته نس کې ولاه ټیکس نه سرګي دې څنګه سره دې کې دې څه مشکل کې وشه دې بلکې له ونه له راځمه ته دې آر ورور یې مخه دې ته غل امر باندې زنګ ووي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو یو یا دوا دوا یا څلور نه ار مسلمان وو چې غواره مار مار فاړې مسلمان دغه نمبر باندې زنګ وای دی خپل وای دی غزنی ولایت منلو مزره راغلی ده تاسو ګور نیمې دې د خپل زوی ما وای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم. السلام علیکم. زه وحید الله منډین د کندهار میوند ولسوالۍ 66 کرشان دغه پیغام درته پرېږدم. ایمنه پر دی د ګل محمد په نامو نیمې د غزنی ولایت تایی ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاث کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د چې خانکه وردان یادوي او د آیت خانکه وردی. نو بس که د خپل ورونه چې ډېر قریبان یي هغه که چېر م سره معلومات نه شي بس د ازما ښه د پنج شمېرې ته چېر زنګ را ووهي نه بل څوک دی چې اطراف یې سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېر کې د لیبس مخاري شان کوي په خپله که دی ناخته قریب مونږ اورې خو مونږ ته یې په دې ټېلیفون شمېره اډي کټین کې زمونږ د ټېلیفون شمېره ده 0 اویا درو اویا یو اویا 500 اتیا بیا هم تکرار 0 اویا درو اویا یو اویا 500 اتیا. السلام و احترام. بله سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بله ورځ اوریدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي د داود په نامه وو چې ول دا پیدا شوی دی هغه که چیرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتله که چیرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به م وي که غواړي د زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0 5 3 5 1 4 2. یو ځل بیا شمېره 0 5 3 5 4 2. ډېره مننه د ازادۍ راډیو تختالی چې زما پیغام لاشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغو پیدا سیوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو سوو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه نیکی به احترامات از رادیو اوریدون کو د خبر اول که کوم کو ته خپل نو سره د علیکم د المن ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سي د الحمد الله په نامه باندې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د خادمر د کلی سجن کې دي ګریمان د بلا کال کې چې د خپل کور سره دراکه دي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدی زما څنګه غوري اته د استاد زما څنګه غوري لطفاً دیر سانی مروانی لیمان خیلی زمان کرا در تلیفون کرا هم دیر اسماره بندی تماز دانه که در تلیفون اسماره دا سپن وصاو کنزا یو سلویش دو اتیا آیا در تلیفون بلش میره دا سپن وصاو دری یو سلویش دری سو نشویتا او هر مسلمان بیست دپا هر مست معلومات رکی او خفل شرینی دی شای پرادر لاسکی
سلام علیکم زما پیغام دا دی ما یو ورور دی زای له لانی میږي د صدور میاش کې د خپل کور دا د کڅوې دی هر چا ته بار ما کې یا دې په دا چې د شول بل شواله لري کرا سره وایي چې پر اړیا څلور په ګډوس اکیا چې تا یو
بلی السلام علیکم ازازی را دی طول کرکون کو و ریدی کچه سلامنو و ولانی کو پسل سلام از خانیم در هلمنو الیف سسر کاری ککیر سمر یو دوسی در محصول پنامه تقریبات مطمدکال کیجی چی درک نست او کور در هلمن مرکت لشکرگا کلی کونه فلسی مکیدی بل روز چی ترده کشر دی آغا نیاز محمد نمیجی نکده در پار باری چوک معلومات لری او یاده ما غواری نو لطفاً دی سمر سر پلانی شوی باندې اړیکه ونیسي او انشاءالله هر چا که د پاره باندې معلومات راکړي او شهیدي مري زما د ټلیفون شمېره د سپراویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي زل بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نه پنځه د خدای په امان
نو مطلب دا دی چې ولایي څخه د مخور د ولسته خلک ما وروسته یا طالبان نيږي باران دی دا یو کار چې ما درته کوي دی کوم معلومات راکړي شبي
بجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو لنګه غم یا غدا چې دا ورکشو دا ورکشو ځانو چې کوم اعلانونه سب کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي دا په ساته دا د دې رادیو ته اومنه راځول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا اوسنه زموږ چې خپل د اعلان ورواچو چې دا په څو بجې د کوم ورځ اوسنه
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
ہلو السلام علیکم زاہ سخان د گریش ولسوالی اللہ د سیم تصا سر د ټیلی فون پر لیکه مد اللہ پنامه یو الکتری دوا وسیله کاله کیڑی چیرا تکل د مور فلا ریر په انتظار دی پته توایا د غزما په نمبر او ما تل رنگ او زما نمبر دی کی پراویا د سو واویا ریتل ویش واویا یو زل بیا وایا م سپر اویا سند سو واویا ریتل ویش واویا
بلیا السلام علیکم زاد الملک په اړه هلمند ولایت د ګولان سیمې سره ستاسو سره پاړی کې کېما زموږ کاکا یو ویری چې نیمه اسمت لا دی کتل نیمه ګولان نه دی څنګه لاس کالو مل لري تقریبا سلور میاشتې کې رسې نه درک شوې ده هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شېلو د مور سره څنګه وي څه پروا سلور پیوزه شپږ سپر
السلام علیکم نبی ولا زابل ایده زابل ولایت ارغند ابو لسالی شیگان کلیسیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغند ابو لسالی شیگان کلیسیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور دیر سکالمر لري لاس کلام مخکی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلیده د هیران په قچکی لارو کې لاندیوالانو ملګرونه پاتشوی د لهغه ورځ ترنن ورځ د موهب لا په اړه هیڅ معلومات نه لرو مور پلار او دوستان ډیر زیات په سرګردانه او پریشان دي موهب لا تورغ نمرنګ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفاً د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دې له ما نبی الله سره په همدې شمېره زنګ ووهئ. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا 6 4 5 6 5. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا 6 4 5 6 5. نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم. جو مبارک تلی هم د کابل اربې پوهنتون نازور چې نن تقریبا 2 کاله مخکې د ننګرهار د ویسود ولسوالۍ د بولوسود تر څنګ د بارباد لسې در مخې نه نظرکه شوی د کار چا په اړه معلومات د مهربانۍ له مخې دي دغو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 6 5 4 2. شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 اویا 6 5 4 2. بله شمېره 0 اویا 0 3 اویا 0 0 6 9. 0 اویا 0 3 اویا 0 0 6 9. السلام علیکم. ډیره مننه.
بلې السلام علیکم. زاد القیم حجی فرید د فراه د ولایت د بلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلنګ کې مور وره د ازادي راډیو څخه ډېره هیله لرم چې تا زما پیغام به خپور کړي. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او دا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري، ورور هر سړي کې معلومات راکړي، 3 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 0 0 6 8 6 6. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اویا 0 6 8 8 0 0 8 1.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد خوشحال ما غام د هلمند ولایت نظم او د خاله زیرې د 3 کال کې سینادر کړی. سیولا فنم دی د پلانونو یا ډاکټر اونر دی. مشر روزونو یا د سمم دی د هلمند بولان لسینې دی. کار څوک د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاوري نو سره دی پر دغه شنه رو باندې اړ کوونی سي چې پروسه پر 3 3 1 4 2 0 0 0 3 1 4 2 3. سلام شمیره ده 0 1 4 9 9. اخسی دیر مننه شوا خدا شما.
گران اوریدونکو در نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدارست
تمه مور یتم پلار تم باباي وطن زم جنون پتا مئن تم لالاي وطن ات سماي وطن ات سما وطن ات سماي وطن ات سما وطن تمه مور یتم پلار تم باباي وطن زم جنون پتا مئن تم لالاي وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات پسر لے بشی گلونا باغ وڑی باران د ټول خولي په مینا وخندېږي باران برابرېږي وطن ته د سپین غر جنت غوندې هواي وطن ته مې مور یتم پلار ته مې باباي وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما ژوندے تاریخ نا دی ژوندے دی بچی دے میڑلی دی بننگ باندھی دیوال کوی کھزے کسلی دی بچی دے میڑلی دی وطن ته ټاټو به د سر دشتو د بودای وطن ته می مور یتم پلار ته می بابای وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما باسینا دیو دان شی ٹولیا و افغانستان شی وطنا د جواب شان پہ ہر چا باندے گران شی ٹولیا و افغانستان شی وطنا نا د روسی نا د چین و امریکای وطنا تمی مور یتم پلار تمی بابای وطنا ته زمای وطنا ته زما وطنا ته زمای وطنا ته زما.